دا مشال اړیدا دا محل په پیښور کې د مازیګر درې بجې دي. په خبرونه کې زغل ایاز او ظفر خان درته هرکلی وای. په روانه غړي کې د قبایلی ضلع خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصری در خبرو. د خبرونه په دوه مینمای کې دوه پروګرامونه رورولي او مزاحي خبرونه پام کوه هم تاسو لپاره لرو. خلومړی وار ورکو ظفر خان ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
د مهمو خبرونو سر ټکی. زلمی خلیلزاد د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی سره وکتل. آصف سعید کوسا د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضی شو. او د امریکا د استازو جرګې له یوې روسی کمپنۍ د بندیزونو لری کولو پریکړه لیک منظور کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی سره وکتل. خلیلزاد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په ترڅ کې دا مهال په اسلام آباد کې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن ویل چې خلیلزاد په افغانستان کې د جګړې د بندولو لپاره د خپل هڅو په اړه قریشی ته معلومات ورکړل او قریشی هم خلیلزاد ته د سولې له هڅو سره د پاکستان د همکارۍ ډاډ ورکړ. خلیلزاد پرون د پاکستان د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالي تهمینه جنجوا سره هم ولیدل او د افغانستان د سولې په اړه یې خبرې ورسره وکړې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خیبر پختونخوا سیمه کې د قبایلي څوکیو زیاتولو او د هغو سیمو د بیا سرشمیرنې په اړه درې کسیزه کمیټې جوړه کړې. دا خبره په پارلمان کې د خیبر استازي او د واکمن تحریک انصاف غړي اقبال پریدي بیګا مشال رډیو ته وکړه. دی وایي په قومي سیمه کې قبایلي استازو پرون ماقام له وزیر اعظم سره د لیدو په وخت غوښتنه وکړه چې د خیبر پختونخوا په سیمه کې د قبایلو د څوکیو شمیر څلور رشتو ته لوړ کړي.
اجلاس کی دری رکنی کمیٹی جوڑا شوا دیو وزیر اعلی یو پروفیسر نگر یو قادری سے وہ چیدہ باد دی جائزہ اخلی و اپوزیشن سر ور ملاوی گی. وہ عمران خان ہوئی چیز بالکل پدی کے تاثرائی وہ انشاءاللہ لذی پر 27 تاریخ وانی وبیا عمران خان لسپارشات پیش کی گی.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د جنوري په دوی مویل د پختونخوا په اسمبلی کې قبایلو ته شپاړه څوکۍ ورکړي. چیف جسټیس آصف سعید کوسا د پاکستان د شپږشتم مشر قاضي په توګه لوړه وکړه. نن په ایوانی صدر اسلام آباد کې ولسمشر عارف علوی له نوموړي سوګند واخیست. نوموړی به د روان کال د دسمبر تر 28 د پاکستان د سترې محکمې مشر قاضي وي. د سوګند اخیستنې په دستوره کې وزیر اعظم عمران خان د پوز مشر قمر جاوید باجوا او نورو لوړپوړو حکومتي چارواکو برخه واخیسته. پرون په بلجیم کې د پښتون تحفظ غورځنګ غړو او ملاتړو د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود لومړی تلین په مناسبت لاریون وکړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ د بلجیم د کمیټۍ مشر عبید جان تیر ماخام مشال رډیو ته ویل د برسلز په لاریون کې یې د پاکستان له حکومته د مسعود په وجنه کې ککړو کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې.
منګه پښتنو بیا یو عهد وکړو د اروپا پښتنو چې منګه خپل وطن نه هیرو. دا زموږ دردونه او غمونه دي. منګ د خپل خلکو سره ولاړ یو. منګ التکی چې کوم غورځنګ راوڅت شوی دی منګ دا غورځنګ سره ولاړ یو. منګ د غوي مطالبه سره ولاړ یو. دا مطالبه ايني مطالبه دي زمونږه او په کار دا چې زمونږه مطالبه اومني.
نقیب مسعود تیر کال په جنوري کې په کراچۍ کې وجل شوی وو چې د وجنې تورې په پولیس افسر روانور پورې شوی او مقدمه یې روانه ده. د پاکستان پیپلز ګوند مشر او پخوانی ولسمشر سیف علی زرداری دا وکړی چې د تحریک انصاف حکومت خای خپل 15 کلنۍ موده پوره نکړی شي. نو موړی پرون د سین په بدین خار کې ولسی غونډه ته پوینا کې پر وی پقی حکومت نیوکه وکړی وی ویل چې په هیواد کې گرانی ورځ تر بلې زیاتیږي.
یہ عوام سے ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں.
دی وای د تحریک انصاف حکومت لولس سره هیڅ تعلق نه لري. دوی لولس نه دی راغلی او نه هم ولسته د ورتګ او د هغوی د غښتنو او ریدو اراده لري. زنن درته وایم او ټول پاکستان دی واوري چې وزیر اعظم عمران خان به د واک 15 کاله پوره نکړای شي.
د پاکستان حکومت د زرداری د تازه څرګندونو په خبرګون کې څه نه دی ویلي. خو په تیرو وختونو کې ویلي چې اقتصادي ستونزې له تیرو حکومتونو ورته په میراث کې پاتې دي او د هیواد اقتصادي حالت سمولو هڅې کوي. تاسو مشال رډیو ته غوږی. د افغانستان د شمالي ولایت سریپول چارواکو تور پورې کړی دی چې وسلوالو طالبانو د کوهستانات ولسوالۍ شاوخوا څلوېښت کورنۍ خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. د والي ویان ذبیح الله مانی بیګه مشال رډیو ته ویل دا کورنۍ اوسمهال د تن له جامو پرته نور هیڅ نه لري. د دی وای طالبانو ځکه دا خلک کورونو پر خودو ته اړ کړل چې د کورونو غړی حکومتي کارکونکو ول. د زیتوی حکومت بې ځای شوی کورنۍ د ولایت مرکز ته کډه کړي او ورته د مرستو رسولو هڅه کوي. وسلوالو طالبانو د امانی د ادعاو په اړه لا هم څه نه دی ویلي. د امریکا د استازو جرګې یو پریکړه لیک منظور کړی دی چې موخه یې له روسي کاروباري اولیګ دیری پاسکا سره په تړلو شرکتونو د بندیزونو لرې کولو مخه نیول دی. د استازو جرګې پرونی اقدام یوازې علامتي دی او تر دې یوه ورځ مخکې په سینټ کې ورته اقدام ناکامه شوی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ خای په هغو شرکتونو بندیزونه نن لرې کړي. د ډیموکراټانو اکثریت لرونکي جرګې 322 غړو پرون د قرارداد په حق کې او 350 په مخالفت کې رای وکارولې. تیره میاشت د امریکا د مالی چارو وزارت ویلي وو چې د دری پاسکا په مهمو کاروبارونو بندیزونه ختموي. امریکا دا بندیزونه تیر کال په اپریل کې لګولی وو چې له کبله یې د فلزاتو نړیوال بازار تاواني شو او په امریکا او اروپا کې کاروبارونه اغیزمن شول. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت د جزوی بندش په یادولو د کانګرس د استازو جرګې مشره نینسی پیلوسی د افغانستان سفر لغوه کولو ته اړ کړی ده. ټرمپ بیگانه وخت په یو لیک کې پلوسی ته ویلي دي چې د هغې د کانګرس پلاوي ته د افغانستان سفر لپاره پوځي الوتکه نه ورکوي. دا اقدام نوموړي په داسې مهال کړی چې پلوسی او پلاوی یې د سفر تیاری کوله. ټاکل شوی وای چې د کانګرس دا پلاوی په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره وویني. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسۍ یو بیا وره.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپیا خرڅې کیږي او په 1.60 روپیا 95 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.70 روپیا 80 پیسې او په 1.80 روپیا. یو یورو په 1.55 روپیا 50 پیسې او په 1.85 روپیا 60 پیسې. یو ریال په 6.10 روپیا 90 پیسې خرڅې کیږي او په 10.10 روپیا 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 10.10 روپیا 80 پیسې او په 10.10 روپیا 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 2.50 پیسې او په 1 روپۍ 4.50 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 3.6 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.4 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور بنو او کوټه کې د باران امکان دی. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 50 او زیات نه زیات 22، بنو کې 4 او 21 او په کوټه کې 1 او 21 وي.
قدرمنو ودونکو خبرونه مد مشال اړینه واوریدل چې ظفر خان وړاندې کول کچرا صدروانی غړي تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټونو ترڅنګ د ډیرو رپورټونو او د اونې خبرونه تفصیل به واوري. د افغانستان د سولې او پخلنۍ لپاره د امریکا د بارنو چارو ځانګړي استاد زلمی خلیزاد په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره ملاقاتونه کړي. شنن کې د خلیزاد سفر ته څنګه ګوري؟
دولت سره خبرو کې سره پورې دا مسله نه حل کیږي. پاکستان هغه مجبور کولی شي، پاکستان هغه د میز تراوستې شي. نو په دې وجه د زلمی خلیزاد پاکستان ته ډېره توجه ده.
د پاکستان وزیر اعظم د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د قبایلی سوکو ټاکلو لپاره له اپوزیشن سره د مشورې لپاره یو درې کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د بجلی د ګټې شاوخوا 15 ارب روپۍ دی ورکړي. آیا وفاق په دا پیسې صوبې ته ورکړي؟ اقتصاد پوه اکرام موتی وایي
دا ضرور چې بجے پارک مشترکہ کا مفادات اجلاس برابر
اونیز خبرونه رورولی کې با په نیوزیلند کې میشتو پښتنو ځوانانو خبري واوري چې څومره مذهبي ازادي لري.
د اخترونو منځونه هم دارنګي دي. هیڅ مشکل هیڅ پابندي نشته. د جماعت ته ځي، د کلیسا ته ځي، هر سړی په خپل عقیده او خپل کار کې آزاد دی. نو څوک تل د کمامانیت نشته چاته.
دوی به مزایخ خبرونه پام کوه هم لرو. شننه او تبصرې هم در خبرو له مشال رادیو سره سي. قدرمن ودونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د مازیګر دریو بجو خبرونه ته څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې د افغانستان د سولې او پخلاینی لپاره د امریکا د بارونو چارو ځانګړي استاد زلمی خلیزاد د اسلام آباد په سفر دی او پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. نو موړي نن د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره دي. نو موړي پرون په راولپنډي کې د پاکستان د فوج له مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د د بارنو چارو سکتری تحمیل جنجوغا سره جلا جلا ملاقاتونه کړی دی او د افغانستان د سولې پر مخ بیولو په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. شنن کوي واشنگتن له اسلام آباد غواړي چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر کړي او که هغوی انکار کوي نو پر ضد اقدامات وکړي. پر دې موضوع نور تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې.
د پاکستان فوج د عامه اړیکو دفتر ISPR د جنوري په 18مه خبر پاڼه کې ویلي د امریکا د افغانستان لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال آسټن سکاٹ میلر د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره په GHQ راولپنډي کې ملاقات وکړو او د سیمې امنیت او افغانستان کې د سولې پروسه مخ په وړاندې بوتللو ورسره خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې ویل شوی د ملاقات پر مهال د جنرال باجوا وینا وه په افغانستان کې امن د پاکستان لپاره مهم دی او پاکستان به په دې سیمه کې امن او قلارۍ لپاره خپل هڅې جاری ساتي. د جنرال باجوا سره د ملاقات نه وړاندې زلمی خلیلزاد د پاکستان خارجه سکرتري تهمینه جنجو سره هم د پلاوی په کچ ملاقات وکړو او په افغانستان کې د امن عمل په حق لای خبرې وکړې. د پاکستان د بارنو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې وایي زلمی خلیلزاد د سیمه هوادونو دورو پر مهال د خپل ملاقاتونو نه پاکستانی چارواکي خبر کړل او تیر میاشت په متحده عرب اماراتو کې د امریکا او افغان طالبانو تر منځ نیغ په نیغه مذاکراتو کې د پاکستان د کوششونو ستاینه هم وکړه. په پیښور کې میشت خبریال او افغان چارو نظر لرونکي شمیم شاهد وایي امریکا ګڼي که پاکستان په طالبانو فشار راوړي نو ورسره مذاکرات کامیابېدای شي، نو ځکه زلمی خلیلزاد د تیرې څه مودې راهسې د پاکستان پر لپسې دورې کوي.
د پاکستان نه غټه غوښتنه دا ده چې د پاکستان سره کنجي ده، هغه کنجي طالبان دي. چې پاکستان طالبانو ته ووایي نو هغوی به چینی خبرې اترې به کوي او چې هغې تر څو پورې دې ته تیار شوي نه چې افغان دولت سره خبرې وکړي، تر هغې پورې دا مسله نه حل کېږي. پاکستان هغوی مجبوره کولی شي، پاکستان هغوی د میز ته راوستی شي. نو په دې وجه د زلمی خلیلزاد پاکستان ته ډېره توجه ده.
د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو د 2018 کال په سپتمبر کې زلمی خلیلزاد ته د افغانستان د سولې بهیر پیلولو دنده وسپارله، د کوم وروستو چې د نوموړي دا د پاکستان څلورم سفر دی. خو خبریال او سیمه ایزو چارو کارپوه رحیم الله یوسف زئی د نوموړي دورې په حق لوایي
امریکا دا غواړي د طالبانو نه چې هغوی د افغانستان حکومت سره نیغ په نیغه خبرې وکړي او ګزبنده اعلان وکړي. امریکا پاکستان ته هم ویلي دي چې دغه چې کوم دوه خبرې دي، دا که پاکستان کوشش وکړي طالبانو باندې ومني، دوی اوس پاکستان ته دا وایي چې پاکستان دې په دې کې نورې هلې ځلې وکړي. او زما خیال باندې امریکایان دا هم غواړي که طالبان انکار کوي، پاکستان د هغه طالبانو خلاف ګامونه پورته کړي، سب
زلمی خلیلزاد په خپلو دریو سفرونو کې په قطر او متحده عرب اماراتو کې د طالبانو له استازو سره هم لیدلی وو، خو دا ځل یې ورسره ملاقات نه دی شوی. طالبان وایي له خلیلزاد سره ملاقات د ایجنډې پر سر د اختلافاتو له کبله ونه شو. افغان طالبانو د جنوري په 15مه په یوه بیان کې خبرداری ورکړی دی چې که امریکا له افغانستانه د خپلو سرتیرو ایستل د خبرو اترو په ایجنډا کې ور شامل نه کړي نو اوسنۍ رابطې به ورسره ختمې کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال اړیو ته تاسو غوږی قدرمنو اودونکو، په کامی اسمبلی کې د باجوړ استازی او د واکمن تحریک انصاف سیاستوال ګل ظفر خان ویلي په کابل کې تر FCR او لنډمهاله قانون وروستو هیڅ قانوني نظام نشته او نه د پارلماني غړي خبر دی چې هلته کوم نظام غځول شوی دی. نوموړي پرون د اسمبلی په غونډه کې په وینا کې غوښتنه وکړه چې اصلاحاتي نظام دې عملي شي. په غونډه کې د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک نوموړي ته په ځواب کې ویل چې حکومت د قبایلي سیمو اصلاحاتو ته ژمن دی او هلته د صوبائی اسمبلی تر ټاکنو وروستو به هر څه روښانه شي. نور تفصیل د سراج زهیر پر رپورټ کې ورو.
اسلام آباد کې د زیارت په مازیګر د کمی اسمبلی غونډه کې د باجوړ نه د حکومتي ګوند د کمی اسمبلی غړي ګل ظفر خان خپل وینا کې وویل چې قبایلي سیمې تل شاته پاتې ساتل شوي او دغه سلسله ورسره اوس هم روانه ده. دی وی جناب سپیکر، اول بهل ته یو نظام وو د ایف سی آر په ځاندره کې، هغه ختم کړی شو. له هغې وروسته مو تاته څو ځله وویل چې یوه پارلماني کمیټې دې جوړه کړی شي چې موږ ته پته لګي چې موږ سره څه کېږي. خو زه ډېر په افسوس سره وایم چې موږ سره څه کېږي موږ ته نه دي معلوم، ځکه چې هر ورځ د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا نوي نوي بیانونه راځي چې دا کېږي او دا کېږي، خو په عملي توګه موږ تر اوسه په هغې څه کار نه دی کړی. د ګل ظفر خان د خبرې په جواب کې د دفاعي چارو وفاقي وزیر پرویز خټک وویل
ایسے حالات ہے کہ
دے وی یقیناً دا وقت دا سے حالات دی چی نہ دغه په مکمل توگا د خیبر پختونخوا سره ده او نه الت د فاټا نظام دی. اوس د صوبې انتخابات را روان دي. ان شاء الله د جون میاشت نه مخکې به صوبای ټاکنی کیږي او چې موږ پاکستانیان یو نو دوی ته به هم دغه قانون وغځول شي او په دې باندې چاته څه شک نه دی پکار او نه کومه خطره پکار ده چې موږ څنګه ژوند تیروو دوی به هم ان شاء الله دغه شان ژوند تیروي. تیر کال د ستمبر په لومړۍ اونۍ کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو ولستنی فاټا ټاسک فورس کمیټي یا کاری ډله جوړ کړه چې د قبیلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډېدو په عمل کې به خنډونه په ګوته کوي او د دې خنډونو لرې کولو لپاره به اقدامات کوي چې فاټا اصلاحاتو ته لار هواره شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو غوږی په همدې موضوع کې پاتې کېږو. درنو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د قبایلي چوکو یعنی د اسمبلی سیټونو ټاکلو په اړه له اپوزیشن سره د مشورې لپاره یو درې کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. دا خبره په قومي اسمبلی کې د خیبر استازي او واکمن تحریک انصاف سیاستوال اقبال افریدی بیگا مشال ریډیو ته وکړه. ویل چې دا فیصله وزیر اعظم د قبایلي سیمو له پارلماني استازو سره د لیدو پر وخت کړې ده. په دې اړه نور تفصیل احمد الله وړاندې کوي.
پروند زیارت په مخام د قبایلی ضلعو دولسو منتخب پارلیمانی استازو د وزیر اعظم عمران خان سره په اسلام آباد کې ولیدل او ترې غوښتنه وکړه چې تر څو یې په سیمو کې بیا سرشمیرنه ونه کړې شي تر هغې دې نه صرف د قومي اسمبلی دولس چوکۍ پر ځای وساتي بلکې د صوبایي اسمبلی او چوکیو شمیره کې دې هم اضافه وکړي او دا د څلیری شو ته ورسوي. په ملاقات کې موجود د جمعیت علماء اسلام فی ډلې د نیمې قبایلی سیمو نه منتخب پارلیمانی استازي مفتی عبدالشکور مشال ریډیو ته وویل خپلې جایزې غوښتنه د وزیر اعظم په وړاندې کې خودي نو په کار د چی اومني
ټولې مینېګان اوس په دې دي چې دا موږ سره زیاتای څه وایي په قبایل ته د خپل زاړه شیټونه بحال وساتل شي او شپږ سو بزای باندې دي چوبیس ورکړې موږ خو دغه مطالبه ورنه وکړله چې تاسو قبایل ته دخل کې زیاته کړئ ځکه کرداغیو سره ظلم سوی دی د مرد مشورې په نتیجه کې. مرد مشورې هغه وخت کې اوسوه چې هلته اپریشن شروع وي او ټول قبایل آی ډی پیز موږ والو دغه ورته وویل چې که تاسو مرد مشورې نه هم کوئ نو ته به درخواست درنه کوو چې قبایل
د پاکستان پارلمان د خیبر پختونخوا تیری اسمبلی او پخوانی صدر ممنون حسین د 2013 کال د مئی په پای کې هغه آئینی بدلون منظور کړو چې ورسره سم قبایلی سیمه د خیبر پختونخوا برخه شوې. هم د تیر کال دسمبر په 28مه د پاکستان وفاقي کابینې پریکړه وکړه چې د 2019 کال تر جون میاشتې مخکې بعد خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلی انتخابات کوي. د روان کال جنوري په 2مه د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په یو اعلامیه کې د قبایلی ضلعو دپاره د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې 14 چوکۍ اعلان کړې چې تر مخه به په باجوړ او خیبر ضلعو کې په دریو دریو، په مومندو، کورمې، شمالي او جنوبي وزیرستان ضلعو کې په دوه دوه او په اورکزیو او نیمه قبایلی سیمو کې په یو یو چوکۍ انتخابات کیږي. خو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر ضلع نه منتخب استازي او د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړی اقبال افریدی وایي وزیر اعظم عمران خان یې په غوښتنو عمل درآمد لپاره یو کمیټه جوړه کړه او پور امید دی چې غوښتنې به یې ومنل شي.
اجلاس کې درې رکنی کمیټه جوړه شوه، د یو وزیر اعلی، یو پروفیسر صدق او یو قادری صاحب چې دا به د دې جایزه اخلي او اپوزیشن سره ملاوېږي. او عمران خان وایي چې زه بالکل په دې کې تاسو سره یم، تاسو صرف د اپوزیشن او په دې کې څه قانوني چاره جوړي وکړي چې زه پکې کلیر شم. ان شاء الله ولدي په 27 تاریخ باندې بیا عمران خان
په 2019 کال کې کړې شوې سرشمیرنه کې د پخوانی فاټا آبادی د 500 لکو نه لږ زیاته خودلې شوې وه، کوم چې د یادو سیمو پارلماني استازو سره سره عام اولس هم رد کړه او ویناي وه چې آبادی د 1 کروڑ نه زیاته ده نو حکومت له پکار دي چې په سیمو کې دی بیا له سره سرشمیرنه وکړي.
قدرمنونکو تاسو دا رپورټ واورېدو. په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا حکومت د پرمختیایي پروژو عملي کولو لپاره له مالي ستونزو سره مخامخ دی، د صوبې وزیر اعلی محمود خان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د بجلی د ګټې شاوخوا 15 ارب روپۍ دی ورکړي. دا غوښتنه نوموړي د جنوري پر 15مه تر غونډې وروسته کړې ده. د خیبر پختونخوا حکومت هیله من وو چې د تیر کال په نومبر کې به د برېښنا یا بجلی پیسې ترلاسه کړي، خو تر اوسه دا کار ولې نه دی شوی؟ شاین بونیری ځواب راکوي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان وفاقي حکومت ته ویلي چې د بجلی د خالص منافع په مت کې صوبې لا خپل برخه 15 ارب روپې ورکي. دا خبره نوموړي د چهارشنبه په ورځ په وزیر اعلی هاوس کې د وزیر اعظم د سلاکار ارباب شهزاد او خپل کابینې د غړو سره په یو غونډه کې کړې ده. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک بیگا مشال لیډو ته وویل چې سره د دې چې تحریک انصاف په صوبا او مرکز دواړو کې حکومت لري، بیا هم د بجلی په خالص منافع کې د صوبې په حق ګټلو کې پاتې راغلي دي. نوموړي زیاته کړه
دا په انسټالمنټ کې راتلې نو دا و چې د شوبې دا نظام چې دا په چلېدو اوس خو زموږ صوبا په مالی توګه باندې ډوره بد حال کې ده چې د تنخواګانو د یو دوه درې میاشتو علاوه دې سره یو نه پاتې نه ده او چې کوم روان کارونه دي هغه هم تاسو به ګوره چې یاره ضلعه کې روزانه ټیکهداران صاحبان احتجاج کوي او دا غیر تنظیم د وینا مطابق دیرش ارب روپۍ دا غیم پاتې دي دا دغه کارونو پاتې چې کوم کال مخکې سر ته رسېدلي دي. بل چې مرکزی بجټ کې به زمونږ د صوبې سکیمونه راتلو دا نوې حکومت چې راغله دي زمونږ د صوبې مکمل پروژکټونه چې دي هغه ختم کړي دي.
د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه د اکتوبر په 15مه نیټه صوبایي سملې ته په وینا کې ویلي وو چې له مرکزه به ورته د بجلی د خالص منافع په مت کې 15 ارب روپۍ ورکول کیږي، خو د دریو میاشتو تیرېدو باوجود دغه کار نه دی شوی. د خیبر پختونخوا په اسمبلې کې د بجلی، اوبو او خزانې د کمیټو غړی فهیم احمد منی چې صوبا د اقتصادي ستونزو سره مخ ته، خو وایي له مرکزه به ورته مالی پنګې زر ترلاسه شي.
او فاکیم زمونږ حکومت ته کنه او په صوبه کې هم دا نو مونږ ایس سچ هغه سي اپوننت چې څومره لکه شور شرابه جوړي په میډیا باندې هغه شان شور مونږ نه جوړ کړي، خو انډر گراوند مونږ لګیا یو لکه خپل کوشش کوو. هغه ورځ زمونږ میټینګ وو تیمور صاحب په کې ویل چې اسد عمر صاحب سره زما خبره شوې ده چې دا پیسې مونږ ته راکړي لګي ورا بچي جی چا لکه ایڈمنسٹریټیو وجه کې دی شي لکه لګ دیږي فایلونه مایلونه دا غشي کې دی کې دی شي نور دا خبره نشته.
خبریال او د اقتصادي چارو پو اکرام هوتی بیا وایي چې دا معاملات دومره ساده نه داو چې ترسو حکومت د مشترکه مفاداتو د کونسل غونډه نوی رابللی نشي هواری دی. نوموړی زیاتوي
نن ما د درې کال مخکې پورې حکومت دې ټریک لرلو او هغه کې دی وی چې زمونږه تقریبا 200 ارب روپې جوړیږي. مسئلہ دار اگر دا کہ اس تقریبا 3.5 روپے کی دی اگر سند اور دا بلوچستان پنجاب ہم کٹی دی کہ دا ضرور ور کڑی سی نو بیج پر دا مشترکہ مفادات کونسل اگر اجلاس ورا بن کی خپل تو دے سند یہ مسئلہ دا اگر دا سچ وے کہ تا وہ پورا نہ ملاوی دی بڑے اسن نا نو دا مسئلہ کی دی پوجے مند ہا اگر کہ ہم اس لگا ڈیلے دے تاخیر وے.
د یادونه وردا چې د خیبر پختونخوا او وفاقي حکومت ترمنز د بجلی په خالص منافع کې د برخې پاړه اختلاف لډيري مدیر روان دي او د صوبې د پرمختیايي پروژو او منصوبو بندي ټول اډانه په دغه پنګو ولاړه ده.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
مشال لري تاسو غوږی قدرمنو وردونکو 13 ورځ په ټانکې د جنوبي وزیرستان د میسودو په جرګه کې له حکومت د سیمې د ستونزو هواري غوښتنې وشوې. د غونډې ته د کراچۍ څخه د قامي او د سند صوبایي اسمبلی هغه استازي ورغلي ول چې په خټه میسودي یو قبایلی مشر تر جرګې وروسته مشال لري ویل چې د سیمې خلکو ته په کار ده چې په سم ډول خپل غوښتنې او مسلې بیان کړي. نور تفصیل د سلام مسعود په دې رپورت کې ورو.
13 ورځ د سولې وزیرستان ډیپټي کمشنر په ټانک کمپاؤنډ کې د درې مسعود لویا جرګه وشوا چې کومه د کراچۍ نه د قومي او صوبایي اسمبلو د درې مسعود استازیو سیف الرحمن، عالمگیر او ربستان په درنښت کې راغوښتل شوې و. په جرګه کې موجود مشرانو او دغو استازیو د سولې وزیرستان جنگ ځپلې سیمې بیا آبادولو او د امن قائم ساتلو د پارا یو بلتا پوخ باور ورکا. د کراچۍ نه د قومي اسمبلی استازی سیف الرحمن مسعود په دغه لړکښه مشال ریډیو ته په دا رنگ وژاغه ده
دا علاقہ باندې چې کیم ظلم کیم زیوتای ور سره شوای دی په دا 13 لاس کولا شي خصوصا خو چې کیم ریلیف او ریلیف نشه ملاو دا علاقہ ته نشه ملاو دا خلک ته نشه ملاو ودا علاقہ ته توجه ورته پچار دو.
د کراچۍ نه د دغه ادارې یو بل استازی عالمگیر مسعود زیاته کړه
میج با حیثیت دے حکومت دے نمائندہ دیتا یو غاور کڑائی چے بھئی میج پخپلا دا چکم وعدے دے تو سرا شویدی دے فاٹا ریفارمز پا مت شے چکم دے ایجوکیشن کوٹا بڑھاو شویدو چکم این ایف سی شے شیر ملاو شویدائی لیا چکم دے فاٹا کے پی کے مرجر دائی پا دیشے چکم دے دے حقوق تے یا ڈی لیمیٹیشن دائی اے دغ ونڈے اے دغ نمائندگی اکاوی واتا دے دغ خلق ترجمانی اکاوی دا چکم دے وینے رشتہ دو اے دغ خلق سرا داو حالولا سوتی انشاءاللہ
دے دغ جرگے پا باریک شے دلتا موجود یو مشر جاوید شابی خیل ستا سورات لارل وار وائی زنے
صرف دایو ٹکا درتا کہ وچ تورا گرا میں شو اسپنا ز حیرانی زرحمان ہونا اکیلو نہ بالغ شو مش طرف تے متال یو سڑائی وے دغول بے وچ غونڈا میں درجار کے خو چھا کدرو کراو ماشا آگا وچا گانا دو آگا وچ وش دے آگا دے مشون ذکر دے آگا دے غی زاڑے خل کے ذکر دے بے شک مش پدانن کسن چرغلی ودا ماسی دی مش دی پ جورت دے پ ہمت مندے فخر کی دے ماشاءاللہ خو مش ہند عوام تا دے ایک پل مشون تا دے چ مش تو سب چار دو چ لش کی چکین دے خپل سوچ خپل مطالبے پ صحیح طریقہ مخش کی مش چقلاتی پ مش خپل دی
پ جرگے کش دے سدی وزیرستان ڈپٹی کمشنر محمد یحیی اخون زادہ ہن ناست وا اگو مل منوتا سٹڈی مش و ویل او تا یکڑا چھ دے قانون ساز ادارو دے پارا دے کراچی نا دا درے استازی او دے سولی وزیرستانا بریالی شوی دوا نور نمائندگون جمال الدین مسعود او علی وزیر کا دڑنگ وزیرستان دے پارا یو زائی جغ پورتا کی بیا با دلتا شوی توانونا ڈیر زر کی پا گٹے بادال شی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹانک
قدر مردن کو دا ٹانک که دا میسودو دا قبایلو خبری تا سوا وردی اوزو مومندو تا دا مومندو زین اوسیدون که وای دا پیخور های کورت تر امر روستو پا سیما که گنی مقدمی زنده دلی دی زکا چه انتظامیه دا هوارولو واک نلری پیخور های کورت تیر کال دا اکتوبر پر یو دیشتما پا یو فیصله که ویلی ول چه دا پاکستان حکومت دی دا هیوات قوانین تر قبایلو وغزوی عدالت ویلی ول چه پا قبایلو که نافذ لند محل قانون با دا نومبر تر پای روستا قانونی حیثیت نلری دا مومندو اوسیدون که بیا وای چه لحق وقت رئیسی پا قبایلو که انتظامیه قضیه یا مقدمه نشی حل ولی تفصیل شانواز تر زیرا کوي
کله نه چې پیښور های کورټ په پخوانی فاټا کې د فاټا گورننس انټرم ریګولیشن قانون غیر آئینی ګرځولې له هغې وروستو په مومندو کې د التواء کار مقدمو شمیر یو نیم سلو اوخته د یکاون سب ډیویژن د کمشنرۍ چارواکي وایي چې د های کورټ د فیصلې وړاندې د هغوی سره څلور مقدمې روانې وي خو چې کله نه دغه قانون های کورټ نا قانونه وګرځاو د هغوی سره د التواء کار مقدمو شمیر شپږ پنځوس ته رسېدلی په دې مقدمو کې زیاتره مقدمې دیوانی لکه د ځمکو او غرونو د تنازعو دي د ملک محمد امین په وینا هغه خپل یو مقدمه په شریعت او قانون دواړو کې ګټلې وه خو د پخواني اف سی آر ټریبونل نه د هغه وخت د پولیټیکل انتظامیې ته دغه مقدمه واپس شوې او دغه مقدمه اوریدنه لا هم د اوسنۍ کمشنری انتظامیې سره روانه ده
په ماغه درنګ کې می پیښو چې زما په درنګ کې غیر جانبدار خلځی کار کوي پوښتنه کنه هغه بندول باندې ما چې کوم دې دغه ور کړو دوی ته می ویلو چې بيدا ما ګټلې دې ورشپ کې زما په دفتر کې پروت دی اډر جرگی پیسلی ہو کی پوشی کنا عمل خو بیا دبل چا کار دے عمل پی بے سوک نکی نو زمنگ دا سی ارادہ دا پوشی کنا چی دا کی زما دل تکی نکی گی نو زبا خام خا چی کم نے مخ کی دروازہ ٹک ٹکو ما
دا پندیالی ملک سردار خان وائی چی دا گوی پسی ما کی پا قامیز ما که دا سلک دا جوڑوان لپار کومیشن یو زورور تن اخستے نو دوی پری پا قبائلی عدالت کے یو مقدمہ کڑی وا او دغه مقدمه روانه وه چې های کورټ د پخوانی فاټا د پر قانون غیر آئینی وباله نو د دوی مقدمه ورسره هم ولاړه ده
سرک دې دا په ګردای وته وې پندیالای کې تقریبا څه کم 12 لک روپۍ په کراغلې دي دوی استاد په لانجه را تنازع حل کړي نو دوی موږ به جرګه نې سو جرګه چې ونی سي کنه ام شیز بنګ دې یو کس را پاسې د لیدا دغه په کې اقم نشته لې سره پرابطه کړي دا باغې وځره نه بند کړي
زاکر خان د یک غون تحصیل دفتر مخې د سټامونو او عدالتي درخواستونو لیکلو خپل نجی یا پرایویټ دفتر دی دی وای د کور د فیصلې وروسته د هغوی کاروبار هم ټاپه ولاړ دی
هر قسم درخواستونه استامونه وغیرہ عدالت سره سمره ریلیټډ کار دی هغه ټول موږ دلته کو اختیار نه پوهې عدالت سره اختیار نو کنه دلته او زمونږ کار خو بیخي په ټاپه دا ولاړو چې نو د فوټو سټیټ کار نو درخواست لیکل نو استام لیکل نو نو دغه زمونږ روزګار هم دلته دغه روزګار بل څه روزګار دلته زمونږ نشته
سپریم کورټ ورځ وړاندې د صوبایي حکومت لخوا د پیښور های کورټ د فیصلې خلاف د اپیل په درخواست کې ویلي چې صوبایي حکومت دې په پخوانی فاټا کې ټولې ادارې لکه تعلیم صحت پولیس عدالتونه او نور په شپږو میاشتو کې دننه وغځوي خود اف آئی جی آر د بیا بحالی دو پاڑے کو خبر نوا کڑی د اسسټنٹ کمشنر کوزه محمد پوینا چې هغه ته د صوبایي حکومت لخوا کومه اعلامیه لا هم نه دراغلي چې د التواء کار مقدمو سره څه وکړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، یا کاغون.
مشال ریډیو تاسو غوږی قدر مړ اوردونکو سوخ شپه دی د مازیګر درې نیم بجې. ظفر خان هم را سره پاسان کې ناست دی، نو له هغه نه د خبرون لنډی زور.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن ویل چې خلیلزاد په افغانستان کې د جګړې د بندولو لپاره د خپلو هڅو په اړه قریشي ته معلومات ورکړل، او قریشي هم خلیلزاد ته د سولې له هڅو سره د پاکستان د همکارۍ ډاډ ورکړ. جسټس اسیف سعید کوسا د پاکستان د شپږشتم مشر قاضي په توګه لوړ وخت وکړه. نن په ایواني صدر اسلام آباد کې ولسمشر عارف الوی له نوموړي څوګند واخیست. کوسا به د روان کال د دسمبر تر 28مې د سترې محکمې مشر قاضي یعنی چیف جسټس وی. پرون په بلجیم کې د پښتون تحفظ مومنت غړو او ملاتړو د وزیرستان نیز ځوان نقیب الله مسعود لومړی اتلین په مناسبت لاریون وکړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ د بلجیم د کمیټې مشر عبدجان تیر ماښام مشال لډیو ته ویل د برسلز په لاریون کې د پاکستان له حکومته د مسعود په وجنه کې ککړو کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د پاکستان پیپلز ګوند مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری دا وکړه چې د تحریک انصاف حکومت خای خپل 15 کلنې موده پوره نکړي شي. نوموړي پرون د سند په بدین خار کې ولسی غونډې ته په وینا کې پر وفاقي حکومت نیوکه وکړه او وی ویل چې په هیواد کې ګرانی ورځ تر بلې زیاتېږي. حکومت د زرداری د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې په بیا بیا ویلي چې د هیواد اقتصاد ښه کولو هڅه کوي. او د امریکا د استازو جرګې یو پریکړه لیک منځور کړی چې په چموخه یې له روسي کاروباري اولیګ دیریپسکا سره په تړلو شرکتونو د بندیز لری کولو مخه نیول دي. امریکا دا بندیزونه تیر کال په اپریل کې لګولی وو چې له کبله یې د فلزاتو نړیوال بازار تاواني شو او په امریکا او اروپا کې کاروبارونه اغیزمن کړل.
ظفر خان چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کوو، درنو ودونکو اوس درته په دې نمای کې دوه نیزي خبرونه در خبرونه راځي چې لومړی روربلې خبرونه ته وښو شو. د خبرونه تاسو لپاره هر ونی بوريوال کاکل جوړوي، او په نننۍ خبرونه کې به تاسو د نیوزیلند کې میشتو پښتنو ځوانانو خبري واوري.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د مشال رادیو په اونې ځخ پرونه ورور ولې کې مو زه بوريوال کاکړ هر کله کوم. په دې خبرونه کې په نیوزیلند کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې باس کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلند سوی او کنه، هلته په تیر کړو کلونو کې ښه او بد یادونه څه دي، او نړیوالو حالاتو ته پکتو سره د خپل وطن ولسته څه پیغام لري. د دې ټولو پښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې. نیوزیلند د برازیم استرالیا هغه هیواد دی چې له بل یو هیواد سره هم ځکنی پول نه لري، بلکې له ټولو اړخونو څخه په سمندر کې راګیر دی. نیوزیلند په مجموعي توګه پر دوو لویو جزیرو مشتمل دی، او د پلازمینې ویلینګټن ترڅنګ پکې آکلینډ او کرایست چرچ لوی ښارونه دي. د نړۍ په آبادۍ کې پر زیاتوالي نیغ په نیغه نظر لرونکي ادارې ورلډ میټرز د معلوماتو لمخې د نیوزیلند ټول آبادی دا وخت یوازې څه باندې 4.5 میلیونه ده. د ښکلي هیواد ته د نړۍ له ډیرو هیوادونو څخه خلک ورغلي او هلته آباد شوي، او له ځان سره یې خپل مذهبونه او کلتورونه هم وروړي دي. په نړۍ کې د مذهبي چارو پر راتلونکي نظر لرونکي ادارې ګلوبل ریلیجیس فیچرز لیکلي چې دا وخت په نیوزیلند کې تر ټولو زیات پلویان عیسوي مذهب لري چې د ټولې آبادی 50% جوړوي. دویم لوی شمیر د هغو خلکو دی چې پر مذهب باور نه لري، هغوی د هیواد د آبادی څه کم 10% جوړوي. پر دریم نمبر هندوان دی چی 2.1% جوړیږي، بیا بودایان دی چی 1.6% دی، او بیا مسلمانان دی چی د هیواد د ټولی آبادی 1.2% جوړیږي. په نیوزیلند کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه هم ژوند کوي چې ځینې پکې په خوات للی او ځینې بیا په دې وروستیو کلونو کې ورغلي او هلته آباد شوي دي. په دوی کې یو مولوي هبت الله حقیقزی هم دی چې له تیرو 2 کالو راهیسې د نیوزیلند د اکلینډ په ښار کې ژوند کوي. مولوی هبت الله حقیقزی وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې دا وخت په نیوزیلند کې د لوی جماعتونو یا اسلامي مرکزونو شمیر شاوخوا 40 دی.
په اوکلند کې چې دی اوس تقریبا موږ 20 مسجد لرو، او تقریبا په ټول نیوزیلند کې به 40-45 مسجد ته رسیږو ان شاء الله تبارک وتعالی.
نوموړي وویل چې دوی په نیوزیلند کې د دې لپاره پوره ازادي لري چې خپل دین او عقیده وپالي.
الحمدللہ مذہبی بالکل آزادی دا منگتا سلف سلو کی منگتا آزادی دا ہر منطقہ کی مسجد لرو الحمدللہ دا لنڈ وقت کی گی تقریباً درے کا لازم کی گی چی او مسجد ہم تاسیس کرو دے او زیم واغس دا مسجد پا خاطر چی مسجد سلام دے پنز وقت منزون دی ہم دارنگی منگا دا جمعی منز ہمشتا دے الحمدللہ منگی مدرسہ بعد وقت ہم لرو چی دا پنزنی مو دا مازیگر ناتر ونی مو بجو پوری ہر روز 2 ساعت دا خیر دا شمبی یک شمبی نا چیز کم رسلتی وی دا ہم لرو الحمدللہ دا اخترون منزون ہم دارنگی دی حس مشکل حس با بندی نشتا دے دا قویدات نشتا دے.
مولوی هبت الله حقیقزی ویل ش او بد خلق په هر ټولنه کې وي، خو په مجموعي او حکومتي کچه له دوی سره هیڅ کله هم داسي نه دي سوي چې د دوی زړونه پرې خفسي وي.
په هر مجتمع کې داسې کسان هم شته چې متعصب وي، که هر منطقه وي که هر ملک وي، خو د حکومت په سطح باندې د زموږ د اسلام او د مسلمانانو ډېر احترام کیږي، ډېر قدر کیږي، او د ډېر موږ سره چې دی اړیکې نیسي، کو پولیس ته دی، ملک دی، او نور کسان هم دي حکومتي برخې دي، ارتباط موږ سره نیسي او موږ ته وایي چې هر چا تاسو چې دی مشکل رسو څه تکلیف سره مواجه کېدلی، نو موږ سره تاسو ارتباط کېږي، موږ سره چې دی هر قسم کومک کوو.
مولوی هبت الله حقیقزی وویل خوږې خاطرې ډېرې دي، خو تر ټولو خوږه یې وایې دا ده چې په یوه روغتون کې یې د لمانځه پر وخت احترام سوی وو.
یو ورځ د هسپتال ته تللی وم، نو هغلته انتظارګاه کې ما ناست وم، د لمانځه وخت راغی. چې لمانځه وخت راغی نو په دې انتظارګاه کې مې څوک نور نه و، ځان لوم زه، نو بس موز مې شروع کړو، موز مې کوو. په دې کې یو دوه کسان راغلل، نو د هغې نه پوهېدل چې زه څه کوم، زه عبادت کوم او که څنګه. نو په دې کې هغې چې دا دروازه وټکوله خبرې هم وکړلې، ما ورسره خبرې نه کولې ځکه چې زه ما خو لمونځ کوو. نو په عین وخت کې دغه کسان لاړل، هلته نرسې ته نو اطلاع ورکړله چې تاسو راشئ، دلته یو کس دی دا څه کوي، موږ سره خبرې نه کوي. چې هغه راغلله نو هغه پوهېدله چې د زه لمونځ کوم، عبادت کوم، نو دستي یې هغه دروازه ور پورې کړله او هغې کسانو ته یې وویله چې دا عبادت کوي، تر څو چې دې عبادت ختم کړی نه وي نو موږ به د دې ویټنګ روم ته یا انتظارګاه ته نه ورځو.
مصطفی سعادت له تیرو شاوخوا 14 کلونو راهیسې په نیوزیلینډ کې ژوند کوي او د هیواد په بیلابیلو برخو کې ګرځېدلی دی. نوموړي وویل چې دوی هلته هم مذهبي ازادي لري او هم اسانتیاوې لري.
دلته لوی لوی جماعتونه دي، نو د روژې په میاشت کې چې هم چې اکثره دلته زمونږ هیوادوال دا یا اکثره بلکې اکثره مسلمانان چې دي، نو خپل هماغه جماعتونو ته ځي، خپل تراویح کوي، بلکې د جمعې په ورځ باندې جماعتونه اکثره وخت اوقات د جماعتونه دلته ډاکي، نو دوی ته کوم تکلیف یا کوم مشکل نشته. دی هر سړی آزاد دی، هغه خپل څوک د چا د عقایدو سره کار نه لري، ته جماعت ته ځي، ته کلیسا ته ځي، هر سړی په خپل عقیده او خپل کار کې آزاد دی، نو څوک دلته کوم امانیات نشته چاته.
مصطفی سعادت وویل په تیرو کړو 14 کلونو کې کله هم چا ورسره داسې چلند نه دی کړی چې د یې دین او یا کلتور ته سپکاوی وګڼي.
په مجموع کې د نیوزیلند خلک چې دي ډېر نرم خلک دي، که دا مذهبي تعصب شله یا قومي تعصب شله، دغه شی په اکثره د نیوزیلند هېواد کې دا شی ډېر نه تر سترګو کېږي. زه خپله د مادې تقریبا په دې 14 کاله کې زه یو ځل هم د داسې کومې پیښې سره نه یم مخ شوی چې چا دې زما د عقایدو اهانت کړی یا توهینې دې کړی یا زما د ژبې یا زما د کلتور یا د څه شي په اړه باندې یعنی کوم منفي نظر ښکاره کړی.
د ویل په دې ډیر خوشاله کیږي چې په اخترونو کې ورسره د خوشحالۍ لپاره ځانګړې مرستې کیږي.
زه په خپل د نیوزیلند د ټلیکام سره کار کوم پایست انجینر باندې. نو زمونږ هر کال چې کداغه ټلیکام یا کدا نورې کمپنۍ نو دوی د اختر دپاره ځانګړی پروګرام ځانګړی مراسم ورته نیسي په خپله په هغه ورځ باندې د خپله کمپنۍ د دوی دپاره فنډ ورکوي تر څو دوی دغسې خوراکونه تیار کړي د دغه دپاره د اختر دپاره یا د نورو مذهبي ورځو دپاره د دوی همکارۍ ته چې وګوري د دوی ملاتړ ته یا د دوی سپورټر حساب ته چې وګوري نو سړی ډېر د خوشحالۍ احساس کوي.
زاید امید وای لتیرو شاوخوا اولس کالو په نیوزیلند کې میشتي او مذهبي مراسم په آزاد توګه ترسره کوي.
او د ورځنی دا نور منځونه چې د دفتر خوا کې مسجد دی د ماسپخین مازیګر عمل ته ورزو د جمعې منځم هم دغه رقم او د اختر منځونه چې دی دلته افغانانو یو دوه کاله مخکې مرکز اخیستی دی نو د اختر منځونه کوشش کوو چې ټول افغانان همهلته یوسو اختر منځونه همهلته کوو او افغانان هلته به د مانځه لپاره چې راځي هر سړی د ځان سره یو اندازه خواږه راوړي نو د مانځه وروسته یو شید چای او ماته یو میلم برابر وو چې ټول ورونه همهلته راټولېږي او د خپل خوشحالۍ نه یو ځای سره لمانځي.
نوموړي په نیوزیلند کې په مجموعي توګه د مذهبي ازادۍ په اړه وویل شایي په ځینې اسلامي هیوادونو کې لا هم دومره مذهبي ازادي خلکو ته نه وي ورکړل سوې لکه څومره چې په نیوزیلند کې ورکړل سوې ده.
زه وایم چې په نیوزیلند کې مذهبي ازادي تر زیاتو اسلامي ملکونو نم زیات دلته مذهبي ازادي زیاته ده مبالغه به نه وي. نیوزیلند یو د هغه هیوادونو څخه دی چې نه یوازې اسلام ته بلکې هر مذهب پیروانو ته مکمل ازادي ورکړل شوې ده. دلته هیڅ رقم ممانعت ما په دې خپلو اوولسو کلونو کې نه دی احساس کړی چې زمونږ په خلاف کوم خبره ډسکریمینیشن شوې وي مذهبي.
نوموړي وویل دا یې بیلګې دي چې په پوهنتونونو او ښوونځیو یا سکولونو کې د لمانځه لپاره ځانګړي ځایونه جوړ کړل سوي وي.
دلته په هر پوهنتون کې په هغه مشهورو پوهنتونونو کې د لمانځه دپاره د خصوصا د مسلمانانو د لمانځه دپاره خونې ورکړي دي چې هلته مسلمانان ځي خپل لمونځونه کوي. حتی په هغو ځایونو کې چې د مسلمانانو زده کوونکي تعداد دی په مکتبونو کې ښوونځیو کې چې متوسطه دي یا انټرمیډیټ سکولز او های سکول کې هم د لمانځه ځایونه ورکړي دي.
له زاید امید څخه مې وپوښتل چې کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلند سوی او کنه. نو هغه وویل
نه نه خیر نه ما خپل ذات انداز کوم څنګه دې احساس کړی نه کوم چا کومه بد خاطره لرم په خپل د غول لس کالونه کې خو کې دې شی یو نیم ورور سره کومه واقع شوی د سیو نیم اوریدلې دي خو بیا هم په خپل شخصا زما سره کوم داسې بد واقع نه ده پېښ شوی.
زاید امید وویل چې ځای خلک او حکومتي ادارې ورسره په روژه کې لا نور همکاري کوي.
ډېر زیات مرسته کوي خصوصا د روژې په مبارکه میاشت کې لکه مونږ چې اوس دفتر ته ځو د نورو همکارانو نه تقریبا یو نیم ساعت یا دوه ساعته مخکې ماته اجازه راکړي چې زه کور ته راشم هم د دې روژې د خاطره. او په اولو کې به همکارانو زمونږ نه ډوډۍ چې د غرمې ډوډۍ به پټه خوړله زموږ په مخکې به ډوډۍ حتی نه خوړله چې زه روژې یم. یا دا چې اوس بخښنه غواړي چې کله څه شی خوري نو زمونږ نه بخښنه غواړي نو ډېر زیات احترام کوي.
ډاکټر عثمان افضلی وایي له تیرو اوو کالو راهیسې په نیوزیلند کې ژوند کوي او ویني چې خلکو ته مذهبي ازادي حاصله ده.
زما تجربه خو دا ښیي چې دلته مسلمانان پوره پوره دیني ازادي لري. مطلب د مراسم ادا کولو کې مشکل نشته. له کوره بهر کلتوري لباس کې ګرځېدل یا د زنانو حجاب کې ګرځېدل څه خاص مشکل څوک نه لري.
نوموړي وویل کله هم د مذهب پر اساس بد چلند نه دی ورسره سوی خو ښې خاطرې ډېرې دي.
مطلب دو درې مثاله در کولای شم. په خوانی ځای کې چې ما چیرته کار کوو هلته مطلب ما به د لمانځه لپاره وقفه کوله هغې سره چا مشکل نه درلود. یم مثلا میټینګونو کې به یې زما لپاره خاص ویجیټیرین خواړه برابرول ځکه ما دوسره غوښه نه خوړله او بیګ پلیدل چې مطلب مسلمان دی. یا مثلا پروس کال ما د ښار یو بله ساحه کې ژوند کوو هلته مې له ګاونډیانو سره ښه مناسبات لرل. یو سپین ګیری و هغه یوازې اوسېده. کله کله به مې د خوراک لپاره څه ورکول یا پوښتنه ته ورتلو. کله چې لږه ده کده کلي ډېر زیات خفه وو هغې وویل چې مخکې ما میډیا کتلې میډیا ما باندې اغېز کوه د مسلمانانو لپاره مې ښه نظر نه درلود خو که اوس هر څوک هر څه وایي زه نه منم ځکه ما خپله ولیدل چې مسلمانان څه قسم خلک دي.
ډاکټر عثمان افضلی وویل ځایي خلک د دې لپاره هم له دوی سره ښه کوي چې دوی به بیا ځان د نیوزیلینډ وګڼي.
دې تر څنګه چې خلک شخصي ثباتاتو په اساس موږ پیژنو خو زیات کوي کله کله د ډایورسټي د منځل په موخه موږ سره تر خپلو خلکو هم خوازه کوي. یعنې دا عجیبه خبره ده چې د دې لپاره چې موږ مطلب ځان دلته د دې ځای برخه وګڼو او دوی له موږ سره ښه کوي.
زاید امید ویل ځوانان د کام راتلونکي وي او پر هغوی ډیر ځمواري پریوزي چې په ځان کې ډیر برداشت پیدا کړي هغه ځکه چې د د پوینا دا د پرمختګ لار ده.
زما غو ځوانانو ته سپیشلی ځوانانو ته دغه درخواسته چې یو بل سره وپزیرو، یو بل د عقیده احترام وکړو، یو بل د عقایدو احترام وکړو، یو بل نظر ته باید زیات احترام ولرو.
مصطفی سعادت ویل په نور نړۍ کې خلک برداشت ډیر لري خو په پښتنه ټولنه کې دا خو ډیر کم دی.
زمنګ بدبختانه اکثر وخت اوقات چې څوک د یو چا سره د نظر اختلاف لري نو دی هغه د نظر اختلاف په دشمنی باندې اخلي. اما دا د نظر اختلاف چې دی په اکثر ټولنه کې حتی د زوی او د پلار د ورونو ترمنځ دا د نظر اختلاف وي، ځکه چې څونه افکار دلته مختلف وي، دا لکه په یو بڼ کې چې مختلف رنګ ګلان یو غونه د هغه د باغ ښایست ور باندې دی. څونه چې مختلف افکار یې دلته ترقۍ ته او پرمختګ ته زمینه برابرېږي نو باید یو د بل افکارو درناوی.
ډاکټر عثمان افضلی وویل په پښتنه ټولنه کې باید پر ټولو موضوعاتو بحث وسی خو د بحث نتیجه باید دانوي چې څوک لچا کرک وکړي.
زه دا وایم چې کاشکې موږ هم نه یوازې مخالف نظر زغملی بلکې ورته احترام هم لرلی او برداشت هم کولی، ځکه د دې خلکو کمیدي هم دی چې د بحث وخت کې ښه سم علمي بحث درسره کوي خو نظریاتي اختلاف له منځه له مخې د نظریاتي اختلاف له مخې د شخصي ثباتات چا سره نه خرابوي.
مولوي هبت الله کیکزی وویل ټول ولست دا پیغام لري چې په وطن کې د مسلو حل پدې کې دی چې صبر وکړي او یو بل ته احترام وکړي.
نبی علیه السلام وایي چې النصر صبر ساعه، فتح کامیابی یو ساعت انتظار غواړي. الله تعالی مونږ تاسو ته په قران کریم کې وایي ان مع العسر یسر، د سختۍ نه وروسته اسانی خامخاشته. نظمات ورونه او خویندو ته دا پیغام دی چې صبر وکي، یو بل ته چې دی ولټیټ کوي، یو بل ته چې دی باندې رحم وکي.
د خبرونې ګډونوالو وویل پښتانه باید په هغو خلکو پسې ولاړ نه سي کوم چې د دوی په وینا د مذهب پر اساس په پښتون افغان وطن کې نفرت خپروي او خپلې ګټې ترلاسه کوي. د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره و. بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړئ. هر ځای چې یاست ژوندی خوندی او خوشاله اوسئ.
درمنه ودونکو لژمنه سرسام بوزرتا دویمه مزاحیا اونې ز خبرونه پام کوه در خبرو د خبرونه تاسو لپاره هر ونې عمل و ناصر جوړوي. راځي چې دی پروګرام ته په ګډه سره وښو.
پام کوه
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم ګرانو د سهار ناشتا کړي او د ماسختن ټیکلی ته پریشانو په ایڈوانس کې بیا د خپل کور ودانی او د ماشومان او جګړې ته تیار په خله کې د بنو نسوار اخیستو اوریدونکو دا د را اورسه د ګورګین مرچکه په چرګوړي سوار د یخنه نه بیزار د ګرانه نه هوازار په بارډر گرفتار د نن دل تمار حل تمار د تربرونو سره په جنگ د نورو د پاره یار د ټولو یار خود خپلو د پاره د دوزخ خامار اوس نو ترا ته وای چې نه کار نه روزگار لخپل وطن کلی په پردی د یار او هلته کتړه د ککور کرېړې د ککوکا هغه هم مسمار نو خو کوي به جنگ وای تنگ آمد به جنگ آمد او جنگ هم د بیګار د اوخی پې نور وړي او زمون په لاس کې را کړې دی صرف مهار او هغه هم شتورې بے مهار چې مدام وي په قهر نو ګرانو او د شا مخ یو پلو او بل پلو نه په خطره کې اورېدونکو چې د هر پلو نه خطره شي خو نن سبا خلک دغه سندره وایي چې یو پلو بمبار او تور ګل مې پر دا بل پلو اوس نو وایه کم پلو ته لاړ شم په خوا کې به څوک غمګین شو نو به لاړو یو عشقي فلم به یې وکتلو په سینما کې د ګلنار بیګم سندره د خیال محمد ښکلی غږ د مسرت شاهین او یاسمین خان ناچ ګانه د بدرې منیر راو نعمت سرحدي ډایلاګونه به یې وکتل او زړه به یې په آرام شو طبیعت به یې خوش خوشحاله شو اوس خو که سینما ته ورشي او که سی ډي فلم کور ته یوسې نو نیم فلم خو هغه ګانې وي چې څوک یې د شرم نه کتلی نه شي باقي نیم فلم هغه پلاستیکي کلاشینکوف یو دوه لکه ګولۍ پکې وي چې ختمیږي نه مونږ د بار د فایرینګ نه بېزاره یو او دوی هلته هم فایرینګ راته شروع کړو بیا چې نیټ ته راشي ګل خان لګیا دی بلبل خان ته کنځلي او بلبل خان ورته لګیا دی ګل خان ته کنځلي اوس نو وایه چې چېرته به دي ځکه نو نن مونږ راغوښتی دی سټوډیو ته د پښتو فلمانو بې تاج بادشاه هیرو د توتکو او د هیرو ډایلاګونه ځکه نو کیږدی په غوږونو کې پنبه او مالوچ که څه بې تحریره او بې تکبیره د اخلاقو له چوکاټه نه به هر خبرې کوله نو زه په اډوانس کې را معافي درنه غواړم او تاسو یې اورئ زه درنه لاړم تاسو او توتکو دواړه د ده په حواله او د دې بېوقوفه چینه لایسنس لري او ډقواله
چپ شپ تنگڑا موری لاداسی زوی ندی را وڑی چی دا دیشت خان عرف کلاشنکوف سر تنده و جنگوی آزاغ خماری ما چی خروت پا پوزا او بادام پا غخو ما تاو ما
یو 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 دیشت خان عرف کلاشنکوف سیبا مونگت دلتا دا انترویو دا پارا را گوخته ای دا دی دا پارا خوب اتا دا وچی میوی مارکیت دا تلی
وچه میوه پا دیگر نیکی تو تکو وچه میوه خو یا وزیران خوری یا تیک داران من غریبان و اکترانو تا خوشنی چای او یه وقت تو تا گوڑا لاسوک نرا کوی
یو یو زمان خو دا خیالو چه دا فیلمانو اکتران خو دیری پیسه گرتی سل کروڑا دو سوا کروڑا شپک سوا کروڑا
کروڑوں کی بات کرتے ہو دل جلانے کی بات کرتے ہو اگا بالی اوڑ دے تو تکو سلمان دے شاروخ خان دے امیر خان دے زمان فیلم خو چه سل زر ہو گرتی زمان دا چلمو نسوارو پیسه را ہو باسی نو مونگ اتن شروع کو بلکه دا آکا خیلو اتن شروع کو
نه نو دا ستاسو په فلمانو کې ستاسو چې خلک یې وګوري جنگ جدل وینې ګولې
ولې ړندې هغه پنځه ویشت ډانس نه ګوري هغه ګانې نه اوري
پرېږده ماړه ستاسو هغه پنډې او در سلو کیلو درنې انجونې بلکې انجونې چرته انټیانې
په درې زره کترینه راځي او که کرینه مادوري راولو که پریانکا شکر باسا چې په دې دومره دړکو او فتوو کې دا غریبانې ټایم راکوي
نه ته دا راته ووایه چې دوی رښتیا په درې زره روپۍ کار کوي
نه نه درې زره چېرته دوه وخته روټۍ هم ورکوو سهار دال ماخوستن سجي شوی باتینګړ
سجي او باتینګړ
اوهو باتینګړ چې اوسی ځي نو سجي ورته ویلی شي که نه نور نو په دې ګرانۍ او په دې پریشانۍ کې څوک څه خوړلی شي او څه څکلی شي
ها تاسو هم پریشانه یاست پس
یو خو زمونږ فلمونه په یو اختر او په بل اختر چلیږي او بیا د شوټینګ د پارا اول خو مونږ ته خلک ځای را کوي نه
وای 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 فلمانو والا ته بیا ولې ځای نه ورکوي
دړکې تو تکو روا ناروا هر څوک په مونږ لګي چې څوک د شناختی کارډ او پاسپورت تصویر ناروا بولي نو دا زمونږ د نازو او پیازو ناچ او گانو ته چې وګوري نو د دې حساب د دوی ځای خو خاص د تاترین پای دی ته ورشه شاهرخ خان سلمان خان او کترینا ته ووایه چې هلکه څلور کسان درغلل تاسې د دې فانی دنیا نه د سیاف کېدو دپاره ته وګوره چې دوی بیا څنګه فلمان جوړوي
یو یو دا د تاترین او د څلورو کسانو بیا څه سټوري ده
یاره توتکو ته خو ډېره بېخبره او د ښځې دا په دیوالونو تصویرونه نه ویني په اخباراتو کې خبرونه نه وایه چې لیکلی وي پخوا زمانو کې به اعلانونه کېدو چې خبردار هوشیار بادشاه سلامت آ رہے ہیں د نن سبا په اعلاناتو کې وای اے د ملک ناپرسان بے بختو در پدر اوسیدونکو هوشیار خبردار سلور تنان خار ته در دننه شول پام کوا اے پام کوا بس اوس نو که ډاکټر دی که ټیکهدار که ماسټر دی که والدار که ایکټر دی که هدایتکار هیرو دی که هیروین نه به ویریږي ڈاکٹر دا نرس نہ ایری گی ٹھیک دار لا نمبردار نہ ایری گی او ڈی ایس پی لا حوالدار نہ ایری گی او خبر ہے تر ٹول زیادہ پریشان او ویری گی جمع دار نہ ل جمع دار نہ
یو یو دا بیا ولی
دوڑو مولو نہ ولی کنا مخانی پٹوی لک دا سلطانا ڈاکو
نا دا ٹول یو دبل نہ ویری گی ولی
آ بس وے ویری گی ولی ویری گی پدی وے چ درزی نشی
یار ایرو دا یو خو عجیبه خبره ده چې دا زمون چارواکی په دې خبرېږي چې څلور تنان درلل نو دا نسی ولی نه
دا خو نو ته د هغوی نه تپوس وکړه یاره مونږ ولې په خراب یې زمونږ خلک وویرېږي هغه سینماګانو ته نه راځي نو زمونږ فلمونه به څنګه وچلېږي
نه نو ستاسو د فلمونو خو م نه سټوري شته نه ډایرکشن نه میوزیک شته نه ډانسونه بس ټکونه او ټوپونه دي د ډایلاګ نه زیات خو کنځل وي ستاسو په فلمونو کې
یاره تو تکو مونږ دا فلمان د یوروپ او جاپان دپاره خو نه جوړوو چې ښه به استعمال کړو د ګل خان او بلبل خان دپاره یې جوړوو تا په نیټ د دوی خوشګواره او آوازاره گفتگو کله ملاحظه کړې ده څنګه څنګه انتیکي کنځل کوي یو بل سره نو که مونږ هم لږ د ادب د چوکاټ نه راووتو د ادبیاتو له موټرګاټه راکښته شو نو څه وشو اورېدلی دي نه دي چې څنګه جنګل هغه رنګه یې چغالان چې څرنګه یې خلک هغه رنګه یې فلمان
نه تاسو د خپلو فلمانو ته نوې سیرې ولې نه راولې چې زه پیدا شوې یم دغه سیرې دي بلکې زما دا داجي به هم د دغو سیرو نقلونه کولو
نوې سیرې به څنګه راځي توتکو چې هغه زړې سیرې له لوږې مړې شوې او اوس بیا د حکومت چې کوم اعلانونه کړي دي د هغه نه وروسته خو د فلم انډسټري نه دا زاړه هم روان دي کنه د ریټایرېدو اعلانونه یې کړي دي
ولی 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 حکومت څه کړی دی
د خلکو سره اول پیسې نشته د فلم ټیکټ په 1500 روپۍ دی اوس نو چې تر څو حکومت خلکو ته چرګ ورکوي بیا به یې هغه په انډو کینوي بیا به هغه چوچړي اچوي بیا به هغه لویږي بیا به خرڅیږي بیا به هغه زموږ د فلم ټیکټ الی تر هغو خو به د فلم پرنټ لا د رنګین نه غمګین او د غمګین نه نمکین جوړ شوی وي هیرو بې د دشت خان کلاشنکوف نه ګورګین جوړ شوی وي
مطلب دیدا دے جستا سو فلمان نشی سمے دلائی
او کستا سو تجارت تو معیشت دغرنگ پچرگا و چرگوڑی بارو نو ڈیر گران خبر دوڑی بلکی زڑی
یو یو زڑا با دی نازووی زڑا با دی پیازووی خپل نم پا مونگ منگ دا سم فلمان جوڑ کے بیا گوری چه سنگ چلی گی
کم قوم چه طول و رز دا چرگوڑو دا گئی یو دا چرگوڑی دے وی خیچ چای پا انتظار وی نو آغا با فلمان سو گوری
هاو چپ شا گورگینیا راوالا توپک او رک دا سوڑ سک او خپل مرگ تا تیار شا
وے 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 تو تکو جانی دا سکے دا کم دورا در باندی رالا
او ریدلی دینا دی گورگینا چی ہو سے پا خوی بدا ہو سے تا چی دا دا دروغ بانے را وڑے دا دا دے سر بنن تو تکو اغا سلوک کوی چی دا ہیرو نا بزیرو ترے نا جوڑ کی
نو ګرانو
او قدردان او ریدون گو دا دین او ران دی چیز مونگ ادبدار او معذب تو تکو هم دین دا تنگ دنگ دیز دا تنگ دنگ دیز دا تنگ دنگ دنگ دب دنگ دنگ دا تنگ دنگ دنگ ٹمکے او ٹوپو نہ شروع کی او لار سے سٹوڈیو ٹینشن تے گڑبڑے شند چیری کی تشریف لری خاغل مشکل آسان کاکو ترینو کے تپو سنا او ترینو اخلی تاویزنا
بابک وزیر اعظم انڈے والے اعلان کرے دے کہ وزیر بل سہار نہ والا تر ماسکوتن پوری پا دفترونو کی کینی کنی نو بیا لارو وزارت زہم وزیر یما نہ پیسیشت نہ بجٹ نہ کرشت نہ رشوت نو مون بچکو پا دفتر کی
بچیا چرگانو جنگوے چرگی خواسی مصروف شوی دی انڈو سرا
چرگانو جنگو تا مطلب
چی انسانان جنگولی شی گلخانان او بلبل خانان جنگولی شی نو چرگان نشه جنگولی